احمد چیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یوه ورځ کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زفې پر مهال دستکش په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغي پیښې زیات شوي دي. په کابل کې د انتاني روغتون مسؤلینو تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې سږ کال د کانګو طبي مثبتې پیښې د پرو سږ کال په پرتله په افغانستان کې د 10-15% ډېرې شوي دي. که د دې ناروغۍ درملنه په خپل وخت ونه شي وژونکې ده. ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 1,300 بشري مرسته وکړه. په ترمسک ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبر ورکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت مرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته واستولې. په دې بشري مرستو کې اوړه، وریځې، بوره، پاستا، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواړه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د ولی مرستیال نورالهدا، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د سرخندریا والي اولغبیک قاسموف برخه لرله. ازبکستان د کوچني اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 تنه خوراکي موادو مرستې کړې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنایي محکمې پر څلورو ښځینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګېدلو بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. ولکر ترک د جمعې پر ورځ په بیان کې وویل داسې پریکړې کولی شي چې قضایي خپلواکۍ او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د ښاغلي ولکر د نظر تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په غزا او لویدیځې غاړې کې د جګړو په ترڅ کې له ادعا سره سم د اسرائیلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنایي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ده د کابینې درې غړي به د دوشنبې پر ورځ په لندن کې له چینایي چارواکو سره د سوداګرۍ د تړون په اړه خبرې وکړي. د جمعې پر ورځ ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خزانې وزیر سکاټ بیسنت، د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوټینګ او د امریکا د تجارتي چارو استازی جیمسن ګریر به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم لیکلي چې دا غونډه باید ډیره ښه ترسره شي. غونډه یو ورځ وروسته له هغه پلان شوه چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د دواړو مشرانو ترمنځ په یوه نادره ټلیفوني اړیکه کې خبرې وکړي. که څه هم امریکا او چین په دې وروستیو کې د ځینو سوداګریزو تعرفو د بیرته راګرځولو لپاره د نویو ورځو تړون لاسلیک کړ، خو دې لنډمهاله تړون د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ راپیدا شوې پراخې تجارتي اندېښنې پای ته نه دي رسولې. او د لندن وی محکمې دو اوکراینیانو ته د اپریل میاشت د محکمې لپاره وټاکله. د اوکراینیان په دې تورن شوي چې د بریتانیا د سر اعظم کیر سټارمر شتمنیو ته پور اچولو کې لاس درلود. د بریتانیا د څارنوالي یوه ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه دې دو اوکراینیانو او نه هم په دې قضیه کې یو بل تورن چې هغه د رومانیا دی پرون د لندن په اولډ بیلیپ محکمه کې د دې تورونو په اړه څه وویل. د برتانیا د ترهګرۍ ضد پولیس څېړنه کوي چې څنګه اولې دغو درې کسانو او یو بل د برتانیا د سر اعظم یوه موټر او دوو کورونو ته اور ورته کړی دی. څلورم تورن تېره اونۍ د لندن په سټاند سټریټ هوایي ډګر کې ونیول شو او په ضمانت خوشي شو. د اور لګېدو په دې پیښو کې چې د مې په میاشت کې وشوې څوک ټپي شوی نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د ازادي راډیو د خبرونه مو تر ډیره اختري سکړي سندرخاړي نغمي ازادي راډیو ته وي.
پختر کې کانسرټونه دي په هامبورګ کې، غارلاین کې، فرانکفورت کې، لندن کې تقریبا 15 کانسرټونه مې دي. د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم.
په خوست کې د اختر په مناسبت طالبان او پولیسونو زندانیان له بند خوشي کړي، د ځینو د بند موده لاندې کړي.
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو.
نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان شوه، نو یو شمېر خلک چې قرباني کوي په قصابانو پسې ګرځي. یو قصاب ازادي راډیو ته د مسلکي قصاب نقشه ورکړه.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، او دا غیر مسلکي چې دغه چړې کټبرګي دا ډېر سپوري.
تر دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د اختر په مناسبت مطالبو ته مخه کړو، د یوې امنیتي پیښې په اړه راپور لرو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو وژل شوي دي. نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا پیښه د طالبانو د عمومي عافیې او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعاو سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول دعوې رد کړې او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفوي حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. سرشید غک د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
مدت زیات نمیشه از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاوخوا لس تر 15 ورځې کیده چې له پولې خپل سیمې ته تللی وو. اخرې جمعه ته د دوی په لار کې وویشتل یا هم په لار کې ووشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم له ایران وویستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو، د افغانستان پوله ګورو، په تشویش کې یو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته وویستل شو. هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز د پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نه یو چې تر ولایتونو او خپلو خپلوانو ژوندي ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې واک ته ورسېدل، ډېری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي عفوې له اعلان سره سره له هېواده وتښتېدل او ایران، پاکستان او نورو هېوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوري نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تریتم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان که ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د اختر په مناسبت د خوست له مرکزی زندان څخه 104 رښتنه بندیان آزاد شوي دي، او د 109 کسانو د بند په موده کې لښواله راخلی دی. د خوست په زندان کې دا مهال د 8 شزو په ګډون شاوخوا 1000 بندیان شته. نجیب الله خیل راپور لري.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دو پشان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده همو بخل شوه او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نه وي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داود مشال راډیو ته وویل
دا چې د خوست زندان که یو بندیم تقریبا نن اس میاشتی تخفی پا یول اس میاشتی قاید متر کرده ده آینده که دی منگ نخدای دستی جرم نسا دیروی چی بیر تا بیا منگ دی زندانونو ترزو او طول و ملگرو تزده توسیع کم چی ملگرو آغا سا چی چانویل دلی پا زندان کل دیکی گی دینا بای سرای برتو خلی
ده خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوی بندیان وای دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوی او مثبت فکر ورزی او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوی بندي فضل رحمان وویل
قید می دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشت قید موته وبخله شو او په انده کې دغه بندیانو نشي د ازادیږي د دوی نه مې دا تمه ته وکړو د نورو ځوانانو چې د کوم جرم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک یې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په مهمنتیا سرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزي زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکي همکارۍ پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښ په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
خدا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و موږ دلته کورینه برین زده کول ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړه چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیان سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسد ده چې د بیلابیلو روزنی زبرنامو لارې هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان عفر شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفو شویو بندیانو په ګډون ټول شاوخوا زر کسان بندیان پکې دي چې اته ویشتنه یې ښځې دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لویه برخه هغه کسان دي چې مخکې یې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري نن په افغانستان کې ګڼ کسان چې وسې لري قرباني کوي. دوی ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او دوی ته خبرداری ورکړی دی چې د کانګو ناروغۍ پیښې زیات شوې دي. دې سازمان په خپله اکسپانه کې له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په هدف په جدي توګه د مخنیوي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې له دې ناروغۍ یو شمېر زیانګالي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي د څارویو د کنې د چیچلو له امله په دې ناروغۍ اخته شوي، تبه، زکام، د ملا درد، د پښو درد او نس ناستی لري. البته دا ناروغي که په وخت علاج یې ونشي وژون کده. په دې اړه راپور لرو.
رحمان په تخار ولایت کې د مالدارۍ چارې ترسره کوي. دی وایي چې مېرمنې د څارویو د کنې د چیچړو له امله د کانګو په تبې اخته سوه او له څو میاشتې دوامدارې درملنې سره سره لا هم روغه سوې نه ده. د ازادي راډیو ته وویل چې مېرمنې تبه درلوده، زکام وه او په بدن کې یې نور دردونه احساسول.
همدا کنه یې په غاړه یې نښتې وه. څو ورځې وروسته یې تب پیدا کړه، بیا یې پښې او د پښو او ملا درد پیدا کړه. لذا یې پورته کېدلی نه شو. څو ډوله ناروغۍ ورته پیدا شوه. ډېره درملنه مو وکړه خو لا هم ښه شوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د اختر پر رسېدو په افغانستان کې د کانګو وینې بهېدونکې تبې سی سی ایچ ایف پیښې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جون په 15مه په خپله اکسپانه په یو پیغام کې له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه دی د مخنیوي تدابیر په جدي توګه په پام کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه خلک چې په افغانستان کې د څارویو د قرباني کولو تکل لري له څارویو ځان او د کورنۍ غړو ته د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکو فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل موږ ډېر اندخمن یو چې ویل کېږي چې د کانګو ناروغۍ د همدې حیواناتو له لارې انسانانو ته انتقال کېږي. موږ هیله لرو چې هغه کسان چې خپل مواشي خرڅولو لپاره راوړي هڅه دې وکړي هغه حیوانات چې پوهېږي که نه یې لري لومړی دوا پاشي پرې وکړي، او کله چې ولیدل شول چې ستونزه نه لري بیا خرڅولو لپاره راوړي تر څو څوک ناروغ نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په ټکو د کانګو وینې بهیدونکې تبه یوه جدي ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د اخته څارویو د وینې یا غوښې سره د تماس له لارې په ځانګړې توګه د حلالولو پر مهال ورانتقالیږي. په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغیو د څانګې ډاکټران کانګو یوه ساري او وزونکې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسانی که قربانی میکنند اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
اگر کسان چه قربانی کوی که په خپل جلد کې کوم زخم ولري خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي، او هغه کسان چې حیوان ذبح کوي باید ماسک، عینکه، پیشبند، دستکش او موزه ولري، او چې کله یې حیوان ذبح کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خښ کړي، او غوښې هم باید په سمه توګه پخه شي چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتاني روغتون په تېره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتاني روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوې دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 50 پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوې دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
د اختر په مناسبت سندرغاړي بریالي ولی ازادي راډیو ته وویل.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکی و افغانانو تکو ما ہو سلامونا سلامونا ونی کی ہیلی دا آزاد ریڈو ٹھول محترم اور دن کو تا دا اختر مبارکی ویم لو اختر دے ٹھول تا مبارک شی واس پا مسافرے کی جون کو او مخ بخنا دا افغانستان دا ہر ٹلویزیون نے بتا اس تا منگ اختر مبارکی ور کا والا خونن دا آزاد ریڈو دے کور آباد وی چ منگ تے دا زمینہ مساعدہ کنا شی تا سو کورن تا بیا اختر مبارکی ویو
د بریالي ولی نخمی او یو شمیر نور سندرغاړو څرګندونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولی دي. د وزارت ویلي دي دغې شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د ایران حکومت له دغې شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلي استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالي ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلي چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې یې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د ښاغلي بیسنت په وینا دا مالي شبکه د حکومت اړوند کسان بډایه کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته دا زمینه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسی ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لږ تر لږه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی اے او مادرید جنرال ټریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربی اماراتو کې سبتی شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبری آژانس راپور له مخې دا بندیزونه چې په متحده عربی اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي په داسې حال کې وضع شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر په دی ورځو کې په ځانګړي ډول نن ډیری خلک د مسلکي قصاب د مونډلو لستون سره ممکن مخامخ شي، ځکه دا ورځي ډیری نور کسان چې کاروبار قصابي نوي هم د څارویو د حلالولو لپاره شهر او بازار کلی کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نکشت تر سره کوي او ستونزې پیښوي. موږ یو مسلکي قصاب مونډلای ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی دی چې د همدې قصاب په څرګندونو پیل شي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګي وسړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وکلن. رفیع الله وای له سبان دي 12 زوري سي قصابي کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارويو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارويو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره ای ډیر خلک ویریږي چې په نقصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قرباني د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نقصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکی چې دا دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته، د 7 د چ ما تر 2000 د 7 د چ ما په 2500 واغشته.
رسول الله اند سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي، انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا غو بیا خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلی.
خو په خبره ای څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکی توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانی په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب مو ډیر اوریدلی وی چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فی ولای وورو
ډیر خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه نه پسونه مې راوړي دا دواړه بالال کراته
مال خزه صحیح ده چې مال زه دا خلک پیسه دار خلک دي نو د بای بورد دا خبر خو د انډیوالۍ خبره هم داسې لاړه م سره پسونه مې ورته لال کړو دوه دانې پسونه اخیستې وو په څلوېښت زره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کړو نور کله چې زه حرکت کې سلوم ما ته ویلې ته صبر وکړه صبر وکړه چې راغې نو دا لاس یې خپل زما په د جیب کې داسې ورو منډه وی برو بخیر لاره کې داسې حرکت کوم هلته ودرېږي دا جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې درې سوه روپۍ وي.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمېر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپلو مینهوالو ته یې ډالۍ کړې دي. په افغانستان کې دننه بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګه بې ډوله بې سندرې دی. په بهر کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو څلو راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپېرې نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غالین کې، فرانکفورت کې، لندن کې تقریبا 15-20 کنسرتونه مې دي. د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم نو بس زه تاسو ته خپل مینهوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نوموړي ازادي راډیو ته په رالېږلې اختریس پیغام کې خپلو مینهوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام، ډیر ښه خبر درلرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن ښار ته راشي هیله لرم چې ټول له نږدې وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولي چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر تزکا خوشحالی ویگم چپکی کی گی دمینو دیدن نا ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی وے افغانانو تکو ما ہو سلامونه سلامونه ونی کی هلی د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزادۍ رادیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې شي تاسو کورنۍ ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنینان
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه
زنده باد. تمام اقوام افغانستان
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالی چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن ای زما وطن
غازی جان زمون وطن، صبر جان زمون وطن،
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه ازادی میلمه د دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې دیم کاله مخکې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره ورسته غیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زخپل هم کوهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو توجه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو پر پوره طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یاد ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوش معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمو کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکړه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغي کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله. نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس، او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود، رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده،
باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم خواندي ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ یې لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې وو هغه خو به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو، هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پې زده کړي.
دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین وو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سوی خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به کتاب وروړو او بیا به بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدل، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړې ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېر لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما دی اونۍ خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله. Thank you.
Nadai nadai